السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د افغانستان پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي ولسمشر غنی دا خبرې له بی بی سی سره تازه په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي په همدې ارتباط مو له کارپو او لیکوال نبی ساحل سره خبرې کړې
خپله خبرو کې وایي دا ما تصمیم نه و چې وتښتم یا ووزم د وطن نه خو دا به هسې خدای به موږ د دې شرم ساتلو چې ولسمشر م پاکستان ته کښېني هغوی تحقیق دې وکړي
په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازوالۍ مشر نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د مقاومت جبهې سره تماس نه لري
اوضاع کنونی افغانستان به اندازه شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و آشکارا است مسائل مهم به افغانستان که نیاز به هدایت ندارد
در هر سمخ که در افغانستان سیمی او نری خبرونه لاجمال اندورو
د افغانستان پخانه ولسمشر اشرف غنی وایي ک ل کابل نوې وتلې په کابل کې به کورنۍ خوده برمن سره شوه وي د کندهار ښار پښپګم ناحیه کې دی وی مدرسې د بم د نړیدو په پیخه کې مرګ ژوبل اوخته ده او ریپورتونه وایي چې څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوي پوره خبرونه واوري د افغانستان پخانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که له کابله وتلی نه وای نو کابل کې د کورنۍ خوډب امکان و د افغانستان پخانی ولسمشر په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې چې ولې له افغانستان نه ووت ښاغلي غنی ویلي یوازینۍ تېروتنه یې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور و دا د بی بی سی څلور راډیو یوې خپرونې ته دا خبرې په یوه مرکه کې وکړې چې نن به خپره شي ده وویل د دې لپاره یې کابل پرېښود چې دا ښار ړنګ نه شي په ورته وخت کې ښاغلي غنی وویل چې د ملي امنیت پخواني رئیس وبخښئ چې د ملي امنیت پخواني سلاحکار حمدالله محب او د ولسمشۍ د محافظت د قطعې د کابل د سکوت په ورځ ورته وویل چې دا ځواکونه ګډوډ شوي او که د طالبانو په وړاندې مقاومت هم وکړي و به وژل شي اشرف غنی د اګست په 15مه وروسته تر دې له کابله ووت چې طالبان دغه ښار ته ننوتل د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړیدو په پیښه کې مرګ ژوبل اوښتې د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم ازادۍ راډیو ته وویل
په مدرسه کې یو چتر شوه سوی دی دغه سره څوارلس تنه موږ ته راوړي دي چې د څوارلسه یو شهید سوی دی دیارلس کسه زخمیان دي
د ښاغلي قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی تر اوسه د وبخې د ښاغلي قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی تر اوسه د مدرسې د دې بام د نړیدو علت نه دی روښانه شوی پنشیر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې د پنشیر دویمې حصې کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایي ازادۍ راډیو ته وویل چې درې تنه یې د پیښې په تړاو نیولې په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید شوی چې طالبانو بیان نه دی منلی د بلې خوا یو شمېر ځایي اوسېدونکو د پنشیر په روخه ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې خبر ورکړی ویل شوي چې په دې ماین چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو د یو دوکان یوه برخه یې ویجاړه کړې ده د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به خپل ټول توان سره هڅه وکړي اغلې امیري دا خبره پرون پر خپل ټویټر له هغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن نوموړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وټاکله څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. دا پیښه د میرعلي په کرکنه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان تحریک طالبان ډله چې پر فعالیت یې بندیز لګول شوی دی د دې پیښې مسؤلیت یې منلی. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وروسته تر هغه چې د پاکستاني طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د ډسمبر په نهمه پای ته ورسید، پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او روسي خبر دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي باوري دی چې مسکو او واشنگتن به خپلو کې موثرې خبرې وکړي. پوتین دا خبره د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ټلیفوني خبرو مخکې کړې ده. ټاکل شوی چې پوتین او بایدن به نن خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی پرون په یو بیان کې ویل د دې ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره راتلونکو کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. ولسمشر پوتین د نوې میلادي کال په مناسبت د نړۍ مشرانو ته په یو پیغام کې چې متن نن کرملین خپور کړ ویلي باور لري چې کولای شي مخکې ګام واخلي او د روسیې او د امریکا ترمنځ د متقابل درناوي او د یو بل ګټو ته په پام موثرې خبرې وشي. پوتین او بایدن داسې مهال خبرې کوي چې د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو د راټولېدو وروسته د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 1. کندهار آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. مزار شریف آسمان برک. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. او جلال آباد آسمان برک. د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرته ځي. خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. ښاغلی غنی له بی بی سي 4 رادیو سره په یو مرکه کې د جمهوریت د سقوط په عواملو خپل لیدلوری ویلی او د اګست پر 15مه یې له افغانستان څخه د خپلې ناڅاپي وطنې دفاع کړې. په دې مرکه کې نوموړي یو لړ هغه تورونه رد کړي چې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته پرې لګول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
له اوږدمهالي چوپتیا او د افغانستان له سقوط وروسته د نظام د سقوط په اړه د پرزول شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه له بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې په اړه وویل چې په ماسپخین یې دا له هېواده ووت.
دا هغه ورځ په سهار مې دا هیڅ ذهن کې هم نه راتلل چې ماسپخین بل هېواد څخه ووسم. موږ ته یې خبر راکړی و چې د حقاني ډلې ژمنه کړې چې کابل ته به نن نه وسي. خو دوه ساعته وروسته داسې نه و. له ما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هېواده ووسي. زه منتظر وم څو چې د دفاع وزیر بسم الله خان راته زنګ ووهه او ویویل هر څه ړنګ شوي دي. دا هغه وخت و چې غوښتل مې د دفاع وزارت ته ولاړ شم. 15 دقیقې منتظر وم خو موټر رانغلل.
د ښاغلي غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محیب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی ایس قومندان ورغلل او ورته وویل چې پی پی ایس ځواک سقوط کړی او که په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وژل کیږي. ښاغلي غنی وویل چې حمدالله محیب سخت ورخطا شوی او له 2 دقیقو ډیر وخت یې نه ورکړی. د ښاغلي غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي. خو ښاغلي محب ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. ښاغلي غنی بی بی سي سره په مرکه کې ویلي هر څه ناڅاپه وشول او کله چې الوتکې ته پورته شو ایله هغه وخت پوه شو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بی بی سي سره د هغه د مرکې بشپړ جزئیات خپاره شوي راغلي چې هغه له افغانستان نه ځکه وتلی چې د کابل لورانۍ مخنیوی وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خوري کېده. ښاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانیانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدارز ویلي د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخواني افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوري دولت سقوط شي. ښاغلی محب په هغه مرکه کې منلی و چې ولسمشر غنی د ده په ټینګار له کابله ووت. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګه ادعا کړې چې د تیر نظام د ځینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوې وي چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېری کارکوونکي له سقوط وړاندې له افغانستانه ویستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډېره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستانه د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو یې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت له منځه یوړو. د اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلمل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. ښاغلی صالح یو ځل بیا پر مقاومت ټینګار کړی. طالبان د پاکستان نیابتي جنګیالي بللي او په وینا یې پاکستان به ونه توانېږي چې افغانستان له ستوني تیر کړي. له کابله تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک څو لنډې بیانې خپرې کړې او دا یې لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ له لارې د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
د ولسمشر غنی د مرکې په ارتباط مو او د څرګندونو په اړه مو له لیکوال او شنونکي نبی ساحل سره چې اوس په نیوزیلند کې د خبرې کړې دي د هغه تحلیل له دې مرکې څه دی وایي. لومړی څه
جالبه دا وه چې د نظامی جنرال لخوا د مرکه شوې وه، هغه مرکه کړې وه. نه پوهېږم چې دلیل به څه و، نږدې دوستي وه که څنګه چلو. مسایل ځینې داسې مسایل وو چې خارج بهرنیانو ته ډیر مهم وو. مرکه ډیر فوکس هغې خواته شوی و دا چې افغانان څومره تشویش لري، اندېښنې لري او څومره ناراضه دي د وضعیت نه او د څه چې پیښ شول. متاسفانه په برخه کې پوښتنې دومره نه وي چې څومره باید شوی وای.
ډیر فوکس په بهرنی اړخ باندې و. څه فکر کوي دغه سیمه مرکې په خپل افغانستان کې چې بعضی خلک پخوانی ولسمشر غنی او د دې نږدې کسان په حتی خیانت باندې تورنوي، وایي چې ټول وطن یې پریښود او خپله ووتله، دغه سیمه مرکې بالاخره او دغه سپیناوي به د خلکو ذهنونه تغییر کړي که څنګه؟
متاسفانه د عام ولس ذهن نشي تغییرولی، ځکه ډېره کمه اشاره هغو برخې ته وشو چې دی ځان سپینولی شي دی په اصطلاح خیانت څخه. د لږ اشاره کړې ده چې د خلکو توقع دا وه چې ولسمشر باید واک پرېږدي کوم چاته، که نه او په اساسي قانون کې هېڅ داسې وړاندوی نه ده شوی چې چاته باید واک پرېښودل شي او په کوم میکانیزم باید واک پرېښودل شوی وای. اساسي قانون خو وایي چې باید لومړی مرستیال ته پرېښودل شوی وای. یعنی هغه د خپل یو مجبوریتونه درلودل. د اوسنی کوم حالت چې راغی که ده بل ار اقدام کولای هم دومره به ملامت و لکه نن چې په دو سکوت کې یا لکه د تیښته یا وطن نه دی وتلو په برخه کې ملامت دی. یعنی هغه برخه کې باید ډیر حقوقي او ډیر جواب بحث وشي چې عام ولس ته قناعت ورکړل شي. البته قناعت خبر سخت وي ځکه چې رښتیا هم د یو مسؤول ولسمشر په توګه څه چې وشول هغه دی د ملامتیانو ځان نه شي خلاصولی او دی به ملامت وي او دا د په دې مرکه کې هم ویلي چې دی به دا ملامتیا ګور ته ځان سره وړي.
ښاغلی ساحل،
د خلکو غصه به لږ کمه شي.
ښاغلی ساحل، ما چې کله کومنټونه ولوستل ځینو خلکو دا لیکلي وو چې ولسمشر غنی د خبرو په اساس باندې چې دی د خوست او د جلال آباد له سقوط دی نه و خبر. یعنی ښاغلی محب ورته ویلي وو چې هم خوست سقوط دی او هم جلال آباد، نو دوی مجبور دي چې بل طرف ووځي. لیکلي دي چې ولسمشر دغسې یو حالت کې ساتل شوی و چاته د سقوط نه نو خبر.
دا خلک هر څوک چې ده غبرګون ښایي دوی حق په جانب دي. ولسمشر غنی دی یو داس هیواد ولسمشر نو چغه یو نارمل حالت وی کنه ال اره دغه جګړه وا او بیا د وضعیت ښه خبر و چې نړیوال څه غواړي او طالبان په کوم موقف کې دي او د دې خپل ځواکونه په کوم موقف کې دي. فکر کوم په دې ورځ هم دی ونه لاندې ناستې کتاب لولي. زه نه پوهېږم چې 14 ساعته کار او 14 ساعته کار او بیا داسې ناخبرتیا او دومره حالاتو څخه بېخبري دا څنګه توجیه کېدی شي؟
لیکوال او شنونکي نبی ساحل سره مو خبري واوریدې. لاغه سره مې د ولسمشر غنی د ورستۍ مرکې په ارتباط باندې خبري وکړې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د دوی د مخالف مقاومت جبهې سره تماس نه لري. ښاغلی فائق ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هغه چمتو دی چې د افغانستان لپاره له طالبانو سره بحث او خبرې وکړي، خو شرط دا دی چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی فائق وویل له یو شمېر افغان ډیپلوماتانو سره چې نورو هیوادونو کې دي او ملي ګټو ته هم ژمن دي په مشورې خپله دنده مخته وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست او مستشار نصیر احمد فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وایي لنګ دې څلورو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د استازولۍ له ټولو کارکوونکو سره په ګډه د افغانستان لپاره کار کوي. ښاغلی فائق وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته او د قانون پر بنسټ ځکه چې دی د دې استازولۍ مستشار و د دې استازولۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو دی نه وایي چې ښاغلی ساقزی د څه لپاره استعفا کړې ده. نصیر احمد فائق وایي چې له طالبانو او مقاومت جبهې له غړو سره اړیکه نه لري او نور هیوادونو کې د افغانستان له یو شمېر ډیپلوماټانو سره په ګډه مشوره کوي او دغه دنده مخته وړي. خو ښاغلی فائق ونه ویل چې د تیر نظام له کومو چارواکو سره په اړیکه کې دی.
شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و
د افغانستان اوسنی وضعیت روښانه دی، نو ځکه اړتیا نشته چې خپل کار لپاره لکوم چا او یا لکوم ډلې لارښوونه ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوو. له یو شمېر ډیپلوماټانو سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي په ګډه مشوره کوو او دغه دنده مخته وړو.
هغه وایي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لیدلوری روښانه دی او تر څو چې د طالبانو حکومت په کردار کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې پاملرنه ونه کړي او د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ښاغلی فائق وایي هڅه کوي افغانستان کې د اوسني بشري ناورین لپاره مثبت ګام پورته کړي.
مهمترین تلاش او اولویت ما کمک به مردم افغانستان به خاطر
له هغه مهاله چې ما دغه دنده په غاړه اخیستې زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت لپاره کار وکړو. زموږ هڅه دا ده چې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت له سیاسي وضعیت پرته کنټرول شي او د افغانستان خلکو ته مرسته وشي.
له ښاغلی فائق مو پوښتنه وکړه چې نږدې 4 میاشتې مخکې ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکینی استازی غلام محمد ساقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې ولې وینا ونه کړه. ښاغلی فائق د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه، خو هغه وویل چې ښاغلی ساقزی دغه پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کړې ده. خود طالبان و دو حکومت دو ویان مرستیال بلال کریمی وایی چه دو ښاغلی فائق خبری دو حق شخصی نظر دی او حقا ملگر و ملتونو که دو طول افغانان و استازولی نکوی. نگده یوه میاشت ورانده کلچه ملگر و ملتونو که دو افغانستان استازی غلام محمد ساقزی لخبل دند استفا وکرنو د دې استازولۍ مستشار نصیر احمد فائق د هغه ځایناستی شو. طالبانو سحیل شاهین ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت د استازي په توګه ټاکلی، خو د ملګرو ملتونو له لوري نه ده منل شوی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په مرته ورو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوم تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ ته راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4022 12 شپږ څلوېښت 01.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوه رئیس د پاکستان صدر اعظم په وار وار له غیوا سره د بشري مرستو غوښتنه کړې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واکمن شول خو تر اوسه یې چا په رسمیت نه دي پیژندلي. اخوا پاکستان سره د مرستو لپاره د اسلامي وادونو همکاریو سازمان غونډه هم په اسلام آباد کې جوړه وه. خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ویلي د افغان طالبانو حکومت رجعت پسنده یا محافظه‌کارا سوچ د پاکستان لپاره خطر ده. نوموړي دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د افغان طالبان په منځګړیتوب په نومبر کې له پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان سره د یوې میاشتې اوربند وشو. په دې اړه پام وکړئ له اسلام آباده د سراج زهیر رپورټ ته.
د دسمبر په 20مه نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او اسکولونو او کالجونو ته په ورتګ بندیز لګولې. نو د طالبانو دا درجت پسندۍ یا د شاتک پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتا
دے وئی منگ دا افغانستان دولس پورے پورے مدد کول غواڑو. خوس کی طالبان وائی خزی التا یوازی سفر نشی کولے اسکول تا نشیت لے کالج تا نشیت لے. نو دا قسمہ درجت پسندی چکم سوچ دے نو دا پاکستان لپار خطر دے.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ
دا پدا سے حل کے دچے دا دسمبر پشپگوشتما نیٹا طالبانو پا افغانستان کا ڈریورانو تا جاری شوی او بیان کی ویلی ڈریوران دے ہاغ خزی چی دو یا کلومیٹر یا دا آگے نلر سفر کوي او محرم یا نږدې پلوان ورسره نه وي هغه دی نوړي. په پاکستان کې شنون کې وایي د روسيو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلي وو چې د افغانستان مرسته وکړي. او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم او ایسي غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې وه چې د یورپ او امریکي استازو پکې ګډون کړی وو. اوس چې د حکومت یو دومره ذمہ وار وزیر دارنګ بیان ورکړو نو ښکاري داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوي. په پېښور کې خبریال د افغان چارو شنون کی مشتاق وی سبزی مشال ریډیو ته اوه
چې د شنو شرب څو خبر پښتون پاک په داسې ژوند کې چې جنیره افغان طالبان د نړیوال اسلام په کټګوري خوشاله دي. د دې لپاره چې فلسطین دې بدلون ښکاري چې هغه دې اوس خپل خو دې بدایي چې خپل بل عمران خان دا وی چې دنیا د پکا نه وی چې هغه د افغان طالبان نه د خوځې د حقوقو یا د خوځې تعلیم عام طالبانو کې چې کوم په نورو ملکونو کې ده هغه دا وی چې دا د هغې د پښتنو د کلي سریچه ده په دومره غټه توګه باندې پالیسۍ کې بدلون نه راتلل زما په خیال باندې هغه خیال طالبات دي هغه شان ته پایدار نه وي. چې
د یادونې د روان کال د اګست په 15مه طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. شمالي وزیرستان ته ورزو هلته په میرالی سیمه کې یو بریدګر څلور امنیتي کسان وژل دي. پرون هم یو برید شوی و چې هلته یو پولیس وژل شوی و. په دې اړه پام وکړئ د عمر وزیر رپورټ ته.
امنیتي چارواکي وایي چې نن په میرالی کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلې. یو امنیتی چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نن سحر وسلوالو میرالی کرکنه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیری سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهي فرحان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتي عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي راغلي. د دسمبر په 15مه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتي عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. همدا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 9مه نیټه شمالي وزیرستان میرعلي کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرعلي پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخ پټو وسلوالو میرعلي چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې. د موقع څخه په تیښته بریالي شوي. پولیسو د نامعلومو ضد مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8مه نیټه هم میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 6مه نیټه هم میرعلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلی وو. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو درې شپېته پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو تر دې دمه غوږ نیولې دی. کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې چې د موږ خبرونه په ژوندۍ بڼه په کې خبريږي واورئ. اوس به راشو وروستي مطلب ته. د کونړ شلتن ولسوالۍ ته د لس میلیونو ډالرو په مالي لګښت اوسپنیز پل جوړیږي. یاد پل شپېته متره اوږدوالی او شپږ متره پلنوالی لري. له دې وړاندې شلتن ولسوالۍ کې پل جوړو خو بیرته نړېدلی و او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي وو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د اسدآباد ختیځ او د کونړ سیند کین اڑخ ته د ډیورن کرخه تصویر مپرته ده. پر سین د پل نشټوالی په وجه خلکو باندې ډېر سختې تیری شوی. دوی به لسین یوې خوا بلې ته په جالو کې پورې وتل چې ډېرې وختونه به د جالو د چپکېدو لامل مرګ ژوبل سره مخو. خو په 2009 کې د پیارټیا د ولایتي بیا رغونې په مالی همکاري پر سین یو پوخ پل جوړ شو. هغه پل د 2020 کال د جولای پورې دوام وکړ. د خلکو په خبره چې په سین کې د اوبو زیاتوالي په وجه د پول یوه برخه د شپې لخوا سین ته پرېوته او دوی بیا ستونزو سره مخ شول. خو اوس په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې شلتن ته یې د اوسپنیز یا استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ولس بار بار د هغه د جوړېدو غوښتنه کوله. د هغه هغه آواز رسانو کې هم شریک شو. ولله الحمد دغه پل منظور شو دغه خلکو ته چې دغه پل قیمت تقریبا لس میلیون ډالر کیږي او استحکامي پل دی او دا په کونړ ولایت کې د امارت اسلامي اولنی اقدام و چې د یو ولس په حق کې او د ولس د خدمت د پوره کېدو په حق کې هغه اوچت کړ.
د شلتن پوخانی پل له ویجاړېدو او سیند ته له پرېوتو وروسته خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. ازادي راډیو د پل بیا رغولو او د ولسونو د ستونزو هواري په خاطر ګڼ راپورونه جوړ کړل چې په برکت شلتن ته استحکامي پل منظور شو. د سیمې اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې شکایتونه یې ځای ونیو او نن ورته پل جوړیږي. د شلتن ولسوالۍ قومي مشر حاجی احمد جان
څه وخت چې دا پل نه و دلته جاله و ټوپانو او دی ولسونه او خلکو باغی باندې رب تامت کاوه خپل استبارت کوله. تیر جمهوریت چې دا پل کې خوستنو ولسونه او خلک ډیر خوشاله وو چې دا پوخو پل مونږ ته جوړ. کله پل ولویدنو ولسونه او خلک ډیر ناهیلي شو ډیر خپه شول. په څه وخت چې اسلامي امارت راغې او تکامي پل مونږ ته منظور کاو کار به شروع شي دا اوس خلکو کې دی او کار به کوي نو درې خلک ډیر خوشاله دي.
د کونړ په کوچنی او غټ سیند له 2008 زیږدیز کال څخه تر 2013 کال پورې د پیرټیا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت له 100 زیات پلونه جوړ شول چې خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې. خو د همدې پلونو له ډلې د نورګل ولسوالۍ زیړی بابا پل لومړی پر ملا مات شو چې اوس هم هغه شان وران ویجاړ پروت دی. د شولتن پل هم د زیړی بابا د پل په څیر اوبو ته پرېوت چې اوس د مات پل پر سر د استحکامي پل جوړولو چارې روانې دي.